دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غني سفر څارو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوی روختون پرانیست. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ یا پریمیر لیگ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسې او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې له دې هیواده ووزي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوی روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 308 بستریز حوزوی روغتون په 5 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی او لګښت د جرمنی حکومت ورکړی دی. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدو کتو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو، قومي مشرانو او مدني فعالانو سره پر لیدو سربیره په بلخ کې څو ساختماني پروژې هم پرانیزي. تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر به بلخ ته د خپل د سفر په ترڅ کې د شمال زون د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره هم وګوري کنه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو پرون د پنجشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې وویل دا د سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. په خبر پانه کې د وژل شوي سرتیري هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي پوځیان په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلیږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد اپریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د کریس ګیل او برندن مکالم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي، خو هغې په دې اړه چې د ایران د اټومي وسلو مخنیوی به څنګه کیږي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخالفت څرګند کړ. نتنیاهو په دې کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کیږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې وزي. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو مخه هم باید ونیول شي.
I believe that all nations must join together to press the Iranian regime to
زه باور لرم چې ټول هیوادونه باید د ایران پر رژیم فشار راوړي څو د هیواد خپل اټومي پروګرام چې د پټولو هڅه یې کوي لمنځه یوسي. خو ایران باید په اروپا او نور نړۍ کې تروریستي فعالیتونه او پر اسرائیل، سوریه او لبنان د حملو لپاره د سوریه له خاورې کار اخیستل هم بند کړي او له سوریه باید په بشپړ ډول ووزي.
Defend ourselves, defend our state and our people. We will continue to block.
میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسه او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او سمدستي له پاکستان ووزي. اکشن ایډ په یو خبر پانه کې دا پریکړه د بشري حقوقو د هغو ډلو پر ضد چې له بهره تمویلېږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی دی. اکشن ایډ چې مرکز یې په جنوبي افریقا کې دی، د تعلیم، بشري حقوقو او بېوزلۍ د له منځه وړو په برخو کې کار کوي. د ټولنې د پنجشنبه په ورځ وویل دوی ته تېر کال له پاکستانه د وتلو امر شوی و، خو کله یې چې د دې حکم په اړه د استناف غوښتنه رد شوه، د کورنیو چارو وزارت له دې هېواده د وتلو امر ورته وکړ. اکشن ایډ په پاکستان کې د خپلو دفترونو او د نورو غیر حکومتي ټولنو د دفترونو بندېدل پر مدني ټولنو، پوهانو او خبریالانو د اندېښنې وړ برید بللی. ډیری د موسسې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو کار کوي. د دې سازمانونو د بندولو په حکم کې یوه مرستندویه ټولنه د دولت ضد اجنډا په لرلو تورنه شوې ده. او د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره همدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفت ته لمن ووهي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف پرون په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالنډ چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولي دي غږ وکړ چې په خپلو چارو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د بو علي سینا 318 به سره روغتون پرانیست او په یوه امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې مزار شریف ته ځو او خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوو. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ولسي جرګه وایي چې د ځینو هیوادو مداخلو د ستونزو رامنځته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
په خبرونه کې د ننګرهار د معارف له رئیس سره هم شخیدلی یو.
په راتلونکو دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د انتخاباتي مبارزو د سرغړونو په اړه د زما رایې زما حق پروګرام کې بحث لرو.
موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه د شکایتو نرچول کوی، د واتس اپ نرچول کوی، د وایبر نرچول کوی. نو بهترین لارې دا ده راشي د شکایتونو په کمیسونو کې ثبت کړئ.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 318 بستره روغتون پرانیسته دی او همدارز په یوې امنیتي غونډه کې برخه اخیستی دی. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، د ولسمشر تر اوسه پورې له کومو چارواکو سره کتلی دی؟
نن لا غرمه د مخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی میرمن او د کابینت وزیران بلخ ولایت په سفر راورسیدل چې په لمړی سر کې په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون د ولګي نسایي څنګه یو ادرس شپته بستریس روغتون و څنګه چې د آلمان هیواد په مالی مرسته یعنی په تقریبا 15 میلیونه یورو باندې جوړ شوی و افتتاح کړل. لږ وروسته د بلخ ولایت په مقام کې له بلخ ولایت او د شمال زون د امنیتي چارواکو خاصان د شاهین قوردو له مشرتابه او همدارنګه د بلخ والي سره امنیتي ناستې کې ګډون وکړ او دا لړۍ به دوام لري. په بلخ ولایت کې کومې خبرې چې موږ د بلخ د والي ویان منیر فرحات سره درلودې اوسمس په پام کې لري چې د ټولنې له مختلفو اقشارو سره، ځوانانو سره، مدنی فعالانو او همدارنګه له قومي مشرانو سره په بلخ ولایت کې د امنیتي او سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وکړې.
حبیب صاحب، د امنیتي غونډې په ارتباط څه ډاډ ورکړل شوی دی ولسمشر ته چې په شمال کې او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په بلخ او نورو شاوخوا ګاونډي ولایتونو
بله
لکه نامنه و مثلا په بلخ ولایت په ولسوالۍ کې طالبان حضور نسبت په خواته زیات شوی او د کورنیو چارو وزیر څه موده د مخه بلخ ولایت راغلی و دا مسله د خپله تایید کړه. او نن په دې غونډه کې اصلي فوکس یا تحقیق هم پر همدې و چې څنګه وکولای شي چې د بلخ لرو پرتې سیمې امنه کې او هلته انتخابات هم په امنه فضا کې تشکرش.
البته د ارګ په فیسبوک باندې کې چې په دې برخه کې کوم معلومات خپره شوې دي، د بلخ له چارواکو او له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته دوی ویلي دي چې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په مثبته خو روان دی.
دقیقا په بلخ ولایت کې د چې 209 شاین قلوردو مرکز موقعیت لري، هم لا تقریبا یوې اونۍ را پدې خوای و د پولیسو خاصه قطعه چې تقریبا نظرې سو څخه ډېر ځواکونه لري بلخ ولایت راغلي، او د دې قطعې اصلي هدف هم دا دی چې په بلخ ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو مخه ونیسي او په نظامي عملیاتو کې د بلخ له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ولایت ته لیدي او د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې به هم د دې سفر په اړه لته سره نور معلومات شریک کړو. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وای په افغانستان کې د سیمې د جنو هیوادونو مداخله د دې سبب شوه چې جنگ ادامه پیدا کړي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غوسم ناتړ د ماموریت د دغه اندېخنې لخودل ورسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت خنه ده. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د زینو غونډي هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ غني. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستيال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې زین هیوادونو د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ ورته لمن وهي. د وویل سرنګ چې دغه جنگ نیابتي ده، پاکستان سره لدی چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي خو سرنګ چې ګټې ترلاسه کړې نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو لتیشي زولو او تمویل ولو څه خلاص نه دی اخیسته. ایران هم په یو بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټه په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغیز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوسم ناتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر د پنځشنبه په ورځ پنځشیر ته د دې د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په حق له خبرداري ورکړې ویلې دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د سرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نشو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د پوزي چارو په عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتی ستونزو او په کې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي، همدان د خنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش هم دقیقه وجود نری که نفوذ روسان و شمال که مختزیت دوله اوست امریکا لاست کار چیزی به روسیه که شمال که روسیه کن نفوذ تکلنه بنان در دیگه دی نفوذ دی ترس به خاطره در سره لار پنشکیسه ترده که وقت بلیشی که دی روسان و دی نفوذ که مقابل که دی مبارزه وکن او کشیر تا دا مبارزه نفامیگی او دی روسان و نفوذ آتا زیادیگی ضرورت هسته. وست امریکا لاست کار چیزی که شمال که روسیه خپل نفوذ تکوین.
خاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدانو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت د دریس په اړه قادر شاه وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریش کپلن د دستو امدادی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ورنکړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه قدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنۍ کې راولړیږي یا مثلا د زنی نور کړي ترمن ولې مثلا داسې موضوعات کې اتمن کوي چې شمال نیو پانه نه خوري کې څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات بودی کې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفصیلي په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریځ مال تاسو سره شریک کړي چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته د خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس یو سیمه ییزه موضوع راخلو. پاکستان د اکشن 8 خیریه مؤسسې په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنا لري او څه نتایج لرلی شي؟ د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، که د اکشن 8 په اړه یو څه معلومات راکړی او دا اداري ولې تړل کیږي؟
مننه شیبر صاحب. اکشن 8 جنوبی افریقا میشته خیریه موسسه ده چې پر زده کړو د بیوزلۍ لمنځه وړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنۍ چار وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستان ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه موسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و، خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نسوه. رویټرز خبري اژانس د اکشن 8 د پاکستان پاکستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلی چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې د دغه ادارې په وینا البته په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. شیبر صاحب، دا هم باید ووایم چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په لیږل سوي امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پوري کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده.
ملالې جانې، تاسو دې ته اشاره وکړه چې تېر کال هم ځینو موسسو ته ویل شوي چې له پاکستانه ووسي، خو له نړیوالو موسسو په وړاندې له کله راهیسې د پاکستان دولت داسې اقدامات پیل کړي؟
دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقونو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا ښودل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه وي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلي وو. دوی په دغه راپور کې ادعا سوی وه چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه وه کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواد وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړي چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
ملالې جانې، مننه. و موریدل چې پاکستان د اکشن ایډ خیریه موسسې په شمول 300 نړیوالو ادارو ته امر کړی دی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
معرف ته مخه کوو. د ننګرهار د معرف رئیس حسیب الله شینواری وای د ریاست لراتک سره سم د خپلې طرحې ځینې مهمې برخې د عملي کړې دي. د له تقریبا 8 میاشتو راهیسې دغه ریاست مخ ته وړی دی، او دی وایي چې د دغو طرحو د تطبیق له برکته ځینې خیالي ښوونکي لري کړي دي او نور فعالیتونه هم کړي دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدې مسایلو په تړاو د معرف رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړي.
د معرف د اوسنی وضعیت په اړه نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نوي راغلي سي، هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
په هني ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد دولتلبي ترسره شو، یعنی په دې معنی چې په دولتلبي کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او دا غوي په مخ کې دا غوي نرخونه ولیدل شو. د ننګرهار په هني ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خونه ورکول کې د په آزاد سیالي استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخه خو کړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. همدارنګه د بدلاشه ځکهونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش ته پاره موږ دازل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ ځکهونکو ته د بدلاشې د ویش ته پاره د کسیس حیات ټاکلې چې دا په حضور کې بدوي شل کی.
بل دغه د معلمانو ماشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د سازان ته هغه ماش دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
لنی کمرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د ماش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د ماش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده، او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې ماش موږ د څو ولسوالیو په همدغه طریقه چې افغان بی سیم موږ سره په هغې کې شریک بانی دی د هغوی پوستا واسطه ماشونه په خنځیو کې داخل د خنځیو کې خون کو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخونی ول شو ځکه ټول خون کې او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومټریک شو. همدارنګ خون کو ته سهولت ایجاد شو، هغه تخپل ماشونه اوس تر خپل خنځیر رسیدي او په ډیره ساده د یو یو سیم کارت په واسطه هغه ته میسج راځي او دا میسج او کوډ په واسطه دوی کولای شي چې هغه نږدې غرفې ته چلته به جوړیږي او تلاړ شي خپل ماش ترلاسه کړي.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته پاره ولسونو لخوانه یاده شوې ده، هغه د معارف په چوکاټ کې د ښوونځیو د سرپناه نشتون مسله ده. د ځینې داسې ښوونځي شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغې برخې کې تاسې څه کړي دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 400 ښوونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو د اجناسو عمر ډېر کم وي. موږ د دغې ښوونځیو منظمه بررسي کړې ده او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو. له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره ښوونځیو په راتلونکي دوو کلو کې ورغول کیږي په هغې کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکي دوو کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د ننګرهار د معارف رئیس حسیب الله شینواره.
ستاسو له پیغامونو
زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لیکتې ولري ځوانانو ته رایه ورکوي، خواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره، هغه نه مني هغو خلکو ته رایه مه ورکوي، ښه ښه ځوانانو ته رایه ورکوي. ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره، سکل ځوانان وروځي چې ځوانان شمله مو لوړه کړي. وسلام.
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راشي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر اوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خو سپین ږیرې عاجزي ماشومان چمان کندو ورته ناستې د تداوی دپاره تداوی نه کېږي. وروره د عامې روغتیا ریاست په جېب کښې سر نه ګرځي، آیا هکان ورته راستي دوی خبر نه دي. دا ولې داسې کېږي؟ بیا پر هغه سربېره چې نقطه ورته نوشته چې دوی خپلې شخصي سوخانو ته استوي چې ماښام به بیا راشي دغه شوخشپخانې ته، زه به د پلانکۍ دوا درکړم. دلته نشته وروره، ډېر ظلم کېږي.
ما دا پیغام دی د افغانستان علما وته چې دا پاکستان ته مور دی، دا نصر جوړي طالبان وړونه چې د افغانستان دپاره یو څوک د خیر خبره کوي، یو سوله کوي. دوی وایي دا امریکایي شبکه، دغه اوس امریکایي پنجابي شبکه نه، د شیطاني شبکه لکه ملا سمیع الحق و فضلالرحمن و دا نور. یوه پلوی زیاد نهسه، بیا چې زیمبابوې چې بیا وایي زیاد دی، دې ته نو کمه شبکه وایي، هغه دوه شیطاني شبکه دغه ده. نو د افغانستان خلک دي په پاکستان نه خطا وځي نه دي ورځي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو د 4 بجو په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام بادغیس سره ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. ساینس پوهان وایي د مځکې کره له خپل ځایه یو څه بې ځایه شوې ده. د دې اغېزې به څه وي؟ له عصمت څاروانه اورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغېز نه لري، خو په جی پي ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتي مبارزو په اړه د سرغړونو ګڼ راپورونه خپره شوې دي. په دې اړه زما رایه زما حق پروګرام کې چې وړاندې په خپرونه کې خپرو تاسو بحث اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له احمد تکل